ملک السلام علیکم اوس په افغانستان کې څلور بجې شوې تاسو آزادي رادیو اوري زه اسمت ساروانیم په دې خپرونه کې به له تاسو سره یم خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس ریکارد څنګه ویلي چې طالبان باید د جنو پر وخت د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي هغه دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې کړې ده اروپایي ټولنې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر وویل له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي او تر څنګ یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان دیني او بشري حق بولي په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي یو سلو و دېرش افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي د کراچۍ له مرکزي محبس خوشي شوي او ژر به د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته ولېږل شي. تېره اونۍ هم د کراچۍ له زندانه یو سلو اویا تنه افغانان خوشي او افغانستان ته واستول شول. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزی کاکړ ویلي وو لا هم د کراچۍ په محبس کې کابو شپږ سوه افغان بندیان شته دي. پاکستان هغه افغانان نیسی چې د سفر قانوني اسناد ونه لري. په وروستیو ورځو کې په پاکستان کې یو شمېر افغانانو شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د اسنادو لرلو سره سره پاکستاني پولیس نیسی. د پاکستان مرکزی بانک وایي په وروستیو وو میاشتو کې له دغه هیواد څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې څه باندې لس زیات شوي دي. د پاکستان سټیټ بانک یا مرکزی بانک نن په یاده موده کې افغانستان ته د صادراتو د اندازې په اړه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 2022 له جولای څخه د 2023 تر جنوري پورې د څه باندې 215 میلیون ډالرو صادرات کړي دي. د پاکستان د مرکزی بانک په راپور کې له افغانستان او پاکستان ته د صادراتو یادونه نه ده شوې. په وروستیو ورځو کې د تورخم بندر د بندیدو له کبله د دوه هیوادونو ترمنځ په سوداګری راکړه ورکړه کې خنډ رامنځته شو او سوداګرو ته مالی تاوانونه واړول. په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز نن پرانستل شو. د راپورونو له مخې د ایران د سوداګریز مرکز د کابل د پروان مینه په دوهمه برخه کې په یوې یولس پولیسي ودانۍ کې تاسیس شوی دی. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې مسؤول محمد صادق قنازاده رسنیو ته ویلي چې ورده مخه تر څلوېښتو ایراني شرکتونو په دې مرکز کې د فعالیت لیوالتیا ښودلې ده. تبه ده چې په دې مرکز کې د ایراني توکو لسګونه مغازې او شرکتونه کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت له ایران او روسیې سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و نن سهار وختي د افغانستان بدخشان ولایت ولړزاوه. د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په 15 کیلومتره کې ترمزکی 101 کیلومتره لاندې و. د تاجکستان د بیرنیو شرایطو کمیټې ویلي چې د زلزلې د دغه هیواد بدخشان سیمه هم لړزولې ده. د افغانستان د مارشل آرت لوبو لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ. دا د یو اف سی په معتبر سازمان کې د فرید بشارت لومړی لوبه وه. د بشارت او دامون بلشکشیر لوبه بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې وشوه. All three judges score this contest 29-28. بشارت په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر امریکایي لوبغاړي دامون بلک شیر ته ماته ورکړه. بشارت تر دې دمه لس لوبې کړې چې ټولې یې ګټلې دي. په فرید بشارت سربیره د هغه ورور جاوید بشارت هم څو واره په اف سی کې لوبېدلې او تر دې دمه په 14 لوبو کې بېله دي چې ماته وخوري بریالی شوی دی. د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې تازه شمیرې شي چې په دواړو هیوادونو کې په دې زلزله کې چې یو میاش بخوا وشوه تر 1500 ډیر کسان مړه شوي دي. د ترکیه د کورونو چارو وزیر سلیمان صلوات پرون شنبه وویل تر اوسه پوری په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 15909 تنو ته رسیدلی دی. د ښاغلي صلوات په وینا په دې کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې وروسته یې په روغتونونو کې ساه پرې کړې ده. د ترکیه د کورونو چارو وزیر وایي په مړو شویو کسانو کې 4200 تنه سوري کډوال هم شامل دي. دغه ترک چارواکي دا هم وویل چې 1,602,500 چې کورونه یې زلزلې نړولي په خیمو کې اوسي او 2,145,000 تنه نورو ښارونو ته لېږدېدلې دي. مخکې په سوریه کې د دې زلزلې له کبله د مړو شویو شمېر 15,800 تنه اعلان شوی و. زمو شخله ازادي راديو اوري د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالب مشرانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي
اصلا داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي که نه خلاصوي.
په کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی دی.
اوس دپاره تقریبا 10 تنه تولید لرو او په برق سنس زموږ تولید 10 تنه.
په خوست کې ډیرو بې لایسنس موټر چلوونکو د لایسنس اخیستو ته مخه کړې ده.
ډیټا کارونه او پیښو مخنیوی کېږي، خو دې خاطر مې مقصد نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
او د دې ورزګانې مېرمنې له ارمانونو مو هم خبر کوو. خبرو چې وایي
اوس منا یو شی مې زده ولا یو شی مو کولی، اوس به موږ هم یو ما شخص له یو کوټ به مې یو ګټه وټه راوړلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د اروپای ټولنې یو جګپوري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د اروپای ټولنې شارزدا فیری رافیلا یودی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او کار د موضوع ترڅنګ د تلپاتې ثبات لپاره د ملي دیالوګ په پیل ټینګار کړی دی. جزئیات ته امید ظهیر مل پراپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا د واک په انحصار نیوکه کړې ویلي دي. د افغانستان تیر حکومت همدې انحصار ونړاوه. هغه دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتنه کې کړي. د مولوی عبدالکبیر له دفتر خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې په دې لیدنه کې چې د اروپایي ټولنې شارز ظافری رافیلا یودی چې هم پکې ګډون کړی و توماس نیکلاسن ویلي طالبان دې له حکومت څخه بهر د متخصصو او با تجربه افغانانو سلا مشورې هم واوري. توماس نیکلاسن هم دا ډول د نجونو په زده کړو د ټینګار ترڅنګ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. دا له نږدې 15 میاشتو وروسته له طالب چارواکو سره د توماس نیکلاسن لیدنه ده چې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب یې پکې ټینګار کړی دی. نوموړي د روان میلادي کال په می میاشت کې هم له طالب چارواکو سره د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خصو د نقش شویو حقونو او پردوی د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وي چې ښکاره یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم دا ډول له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام هم تاکید کړی او تر خوا یې د خبرو له لارې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر لیکي په دې کتنه کې مولوی عبدالکبیر هم ویلي له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي او تر څنګ یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان دیني او بشري حق بولي. خو پر طالبانو نیوکه کېږي چې له ژمنو سره سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. تر خوا یې د حکومت ټولې لوړې چوکۍ د خپلو کسانو ترمنځ ویشلې او په ټیټه کچه یې هم ډېر شمېر پخواني کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې د خپلې ډلې کسان ګمارلي دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان خپل اوسنی رژیم هم شمول ګڼي هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې او خپله د افغان سیاسونو او افغانانو لخوا پرې نیوکه شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر هم په یو ټویټ کې لیکلي کرزي سره د مرکزي ولایتونو د یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرانیستو او دندو ته د ښځو د بیرته ګرځېدو غوښتنه شوې. خبر پاڼه زیاتوي دې لیدنه کې په افغانستان کې د تلپاتې ثبات لپاره د ملي ډیالوګ په پیل هم ټینګار شوی دی. له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم داده چې په واک کې د ټولو افغانانو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي او د دې کار لپاره اړینه ده چې د افغانانو ترمنځ په ملي کچه خبرې پیل شي. خو طالبانو تر اوسه د دې ډول خبرو د پیل لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طالب چارواکو ته ویلي چې دوی له افغانانو سره د مرستو دوام ته ژمن دي، خو ټول افغانان د تعلیم برابر حق لري چې باید ورکړل شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعالې شایستې صافی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو ګوته په شمېر ورځې پاتې دي، نو آیا هیله شته چې طالبان دې نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي؟
په داسې وضعیت کې چې نن ورځ موږ قرار لرو ګورو، اصلا داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي که نه خلاصوي، ځکه دوی یو کال مخکې ژمنه کړې وه چې موږ زر تر زر مکتبونه خلاصوو، مګر په خپل خبرې باندې عمل ونه کړه. که بهرني هیوادونه دوی باندې فشار راوړي، که دوی واقعا غواړي د افغان خلکو سره، افغان میرمن او نجونو حمایت وکړي، خدمت وکړي، باید د دوی جدي عملي وکړي، طالبانو باندې فشار راوړي. تقریبا دوه کاله مکمل سو، یو نسل تعلیم تربیه نه پاتې سو، دا څونه خطرمند یو هیواد لپاره. نا امید نه یو، بیا هم وضعیت هم داسې موږ دغه کوي چې موږ کولی نسو امارات باندې باور وکړو چې دوی واقعا غواړي چې نجونو مکتب ته ولاړ او خپل زده کړه ته ادامه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي دي او پرسمیت پیژندل شي. دې ته په کتو چې افغانان په خپل هیواد کې تر اوسه د خپلو لومړنیو حقونو ته د لاسرسي حق نه لري، تعلیم او تحصیل حق له دوی نه اخیستل شوی دی، تاسو فکر کوئ چې طالبان د یو بشپړ حکومت او رسمي حکومت په توګه د منلو وړ دي نړیوالې ټولنې ته، او نړیوال ټولنه باید دوی پرسمیت پیژني، او دا پرسمیت پیژندل په خپل افغانانو ته څونه د منلو وړ مسله ده؟
افغانان مساحق دي چې دوی حق ورکړي، یوازې دغه نه ده چې دوی یوازې د داعش او توریس دوی سره مبارزه وکړي، او دوی ژمنه وکړي چې موږ وو د افغانستان کول نیسه نور هیوادونه ته یو خطر روسي. کله چې د افغانستان دغه ولس حق نه لري تحصیل وکړي، کار وکړي، نو دا خپل یو ډېر خطرناک هغه دي چې هغوی مخته ایسي فرار کوي، او نیمایي ځوانان ځي داعش ته پناه وړي، همداسې ډېر ستونزه پیدا کېږي. او دا اصلا زما په نظر اړتیا نشته چې بهرنیو هیوادونه دوی ته وایي ښوونځي دا شیان خلاص کړي، ځکه دوی خپله مسلمان دي، خپل مسلمان وایي که نه. په قرآن عظیم شان کې حسن مخکره ویلي د آیات ستا چې تعلیم تربیه ښځینه او نارینه ته فرض ده، او دا ضرور نه ده چې دوی د خارجیانو په خبرې باندې وکړي چې و موږ مکتبونه خلاصوو. دوی باید خپله خلاص کړي، دا زموږ خپل حق ده، باید دوی زموږ حق راکړي، که په زور سي هر قوم سي موږ خپل حق غواړو. او که یوازې د تروریس او داعش شان خبرې وسي، زما په نظر هیڅ کومه اغیزه نه کوي، او دوی په دغه خبرې باندې دوی په رسمیت وپیژندل سي.
موږ د نوي تعلیمي او تحصیلي کال تر پیله پورې ډیر وخت نه لرو، کله بهرني فشار او بهرني مسایلو تیر شو، آیا داسې کوم داخلي میکانیزم شته چې دې ته لار هواره کړي تر څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې د افغانانو د لومړنی حق چې تعلیم او تحصیل دی باید ورکړ شي، او افغانان د دې مستحق دي؟
موږ غواړو یو سم میکانیزم جوړ کړو، باید موږ یو جرګه ونیسو په هغه کې ټول اقوام قشر باید ګډون وکړي. یو څو میاشتې مخکې یو جرګه دوی نیولې وه چې ټول طالبانو، ټول نارینه وو، اصلا ښځې په کې ګډون کړی نه وو. نو څنګه موږ پوه شو چې دوی څنګه تصمیم نیولې زموږ په حق او د نجونو، د افغانستان د نجونو په حق؟ زه په دغه حیران یم، تاسو د خپل هیواد ښځو نجونو سره چې مسلمان دي خبرې کول نه نیسي او غوږ نه نیسي دوی خبرې، او تاسو غواړئ چې نور هیوادونو سره که ښځینه نارینه دي هغوی سره کښېني خبرې کوي؟ دا په کوم قانون او شریعت کې شته؟ دوی ته هر شی حلال ده، او چې د افغانستان خپله افغان ښځینه ده هغوی ته حرامه ده. زه چې باندې ګورم ګرځم، واقعا ټول خلک همداسې هغوی اصلا راضي نه ده د حکومت نه، فسادي لږ ده، هغوی د فشار لاندې ده، ځکه دوی حق اخیستل شوی ده. موږ کولی نسو په خپل هیواد کې سمه کراره ژوند وکړو، مکتب ته ولاړ سو، نو څنګه موږ ښه ژوند ولرو او د دوی نه ښه توقع ولرو؟
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په خوست کې په ورسیو کې ډیرو کسانو د موټر چلولو لپاره لایسنس اخیستو ته مخه کړې ده. د دې ولایت د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس اخیستونکو لپاره څوارلس ورځې عملي او نظري زده کړې ورکول کیږي، او وروسته بیا ورڅخه ازموینه اخیستل کیږي. ویل کیږي چې په خوست کې ډیری موټر چلوونکي لایسنس نه لري، او کله چې یوه ترافیکي پیښه رامنځته شي هغه وخت د لایسنس اړتیا مهمه شي. په دې اړه د نجیب الله خیل راپور واورئ.
مسؤولین وای په دې ورستیو کې د موټر چلونې لپاره لایسنس اخیستلو ته د مراجعینو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. سره له دې چې په خوست کې د زرګونو موټر چلونکو له منځه د ګوتې په شمار کسان لایسنسونه لري، خو د دې سند اړتیا هغه وخت ډیریږي چې ترافیکي پیښه رامنځته شي او د ډریور لایسنس ته اړتیا پیدا شي. د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قادر زمان چې دوه اونۍ د ډریورۍ عملي او نظري زده کړې کړي، ازادي راډیو ته وویل
لایسنس مهم دی چې دلته موږ ساسو واخلو. کا فکر وکړئ په خارج کې چې کوم ډریور لایسنس نه لري هغه ډریوري نشي کولای، او په افغانستان کې بس وړي کې مشروم وي راوځي ښار ته د موټر داخلوي، او کله چې ټکر وکړي بیا درته وایي چې زه په مشکله کې یم، او پلار یې درته وایي چې زه غریب یم، خو نه ته ولې په کوچني باندې ډریوري کوې. د اوسني نظام نه هم دا هیله ده چې لایسنس جبري کې
ویل کېږي. ډېری ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي اصولو سره د هغوی د نابلدوالي له کبله رامنځته کېږي. یو بل تن لایسنس اخیستونکی امین وایي
څوارلس ورځې مې درس وایم، شکر الحمدلله ښه ښکلی درس یې روکړی، انشاءالله چې میږ پار څه پوه شوې غلط وتل نه وتل ښار ته انشاءالله د مکمله پاتر ته ولګېده. بل لسانو دې پرسې دی چې په لار کې یخ وي د څه خراب جمپینه ته ته مکمله پته لګي چې مخکې مشکل شته، باید ځون کنټرول کړي. نو د څیر لاس ورځ کې انشاءالله چې میږ ډیر څه لستر وړل ډیر څه زده کړل انشاءالله.
لایسنس اخیستونکي موجب وایي په دې سره په خاک کې د ترافیکو بهیر منظمه بڼه خپلوي او ورسره د پیښو مخنیوي کوي.
لایسنس نه یوازې دا چې مثال د اجازه په معنا ده، فرض مثال یو کس زی خار ته ځي کنه، فرض مثال لکه د خارې تنظیم من سره ځي د ټکرونو او پیښو مخنیوي کوي. په دې خاطر مې مقصد مخکې له مخکې چې مقصد یو څوک د پیښ سره مخکې مخشي کنه، نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
چارواکي وایي د پخوا په پرتله د لایسنس اخیستلو مراجعین ډیر شوي، او دوی هڅه کوي دا ټوله پروسه قانونمنده پر مخ ولاړه شي تر څو د موټر چلونې لایسنسونه په واقعي معنا مستحقینو ته ورسیږي. د خوست ترافیکو مدیر مولوي خیالي خان وایي
فعلا ترتیب چې سابقه د جمهوریت نه مونږ ته پاتې شو ده چې د هغې په وخت کې 15 ورځې کورس و. کله چې هغه کورس دغه ملګري سر ته ورسوي د هغې نه بعد مونږ دلته بیا نظري او عملي امتحان ته نوخلو. کله چې په دې کې کامیاب شي هغه سړی ته لایسنس ورکولی کېږي، او که چېرته ناکام شو نو دوباره بیا مونږ دته هدایات کو چې ته بیرته د خپله فرصه بیا په سر ورسوه او بیا مونږ تر اوسه چې لایسنس درکړو.
سره له دې چې په افغانستان کې ټولې ترافیکي پیښې او له دې کبله رامنځته کېدونکي مرګ ژوبله نه ثبتېږي، خو بیا هم د افغانستان د ترافیکو اداره د خپلو ارقامو پر بنسټ د روان مریز کال په اولو لسو میاشتو کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 900 کسان ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی دی. د کندهار په صنعتي پارک کې دا مهال د وسپنې ویلې کولو 15 فابریکې فعال دي چې میلیونونه ډالر پانګونه ورباندې شوې ده، او هر ورځ لسګونه ټنه ګول سیخ تولیدوي. د دې فابریکو مسؤلان وایي تولیداتو یې له بهره په تعمیراتي چارو کې د کاریدونکو سیخ د واردېدو مخه نیولې ده، خو لا هم د برېښنا کمښت په وړاندې یوه ستره ننګونه ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار په ختیز شورندام صنعتي پارک کې د وسپنې ویلې کولو او ورڅخه د ګولسیخ د تولید کارځای دی. دلته لکار لویدلې وسپنه له راټولېدو وروسته د ویلې کېدو لپاره چمتو کیږي. د دغه لوی کارخونې مشر شمس الله وایي د 10 میلیونه ډالر په ارزښت یې پانګونه کړې او د ورځې 10 ټنه سیخ تولیدوي. نوموړي وایي تولید شوی سیخ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي، او په دې سره له بهر د واردېدونکو تعمیراتي سیخ مخنیولې ده، خو د برېښنا کمښت لا هم په وړاندې ستر خانه دی.
موږ خام اوسپنه چې ده زړې اوسپنه د بازار ته راټولو، او د دې څخه بیا سیخ ګولو انګلارم ګدا شان ټولو، او د خام مواد مشکلات نه لرو، صرف او صرف ډیر مشکلات د برېښنا دي. او انګلارنګ سیخ ګول د افغانستان ټول ولایتو ته ځي، خصوصا کابل، مزار، هرات ټول ته ځي. په اوس د پاره تقریبا 10 ټنه تولید لرو، او که برق سم سي زموږ تولید به 70 ټنه سي. او بهرانی توکی چې دی لکه انګلارم وسخیګول دا اوس خاص نه راځي.
د وسپنی ویلي کولو په دغه کارځای کې د محل 250 کسان کار کوي. د دغه کارخونی کارکونکي وایي د تیر خلاف اوس د فابریکې ټول چاري خپل افغانان مختوري. کارکونکي د وزګارتیا لمنځوړلو لپاره د دا ډول نورو کارخونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلک زیات کار کوي نو رنگ رنگ بخشو تختہ کی سر ہلتے وسمن شیر پہ ملی کی اداگر سے خدا بلوٹ جوڑی گھر تراجی بتا دے کہ سر لارن جی جوڑی گھر خان جی جوڑی گھر بھائی چاہ ہر سر افغانستان کندہار ہر تجار بھائی چاہ افغانستان کی کندہار کی لوٹ دس فبرکے پالے کہ وہ خود بتائے انہیں سر کار زندہ برابر ہے
کارگر مزہ وہ سٹول افغانان دی زیادہ تر مسلس افغانان دی وفاجی سونا پاکستانیان یا نور کسان بلگیا ہوا اگر اوس نستر استر ډیر کم دي کې یم دانا یا دوه درې پڅ کې نو ټول خپل غوانان خلک مل لګیا در سره
پاینی وخت کې د کندهار صنایع او معدن خونی مسلان وای د محل په دغه ولایت کې 15 د وسپنی ولیکولو فابریکې ست چې ټولې ګول سیخ تولیدوي. د دې خونی مشر سید سرور امانی وای د پخوا په پرتلا کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی او د هیواد ټول ولایتونو ته استول کیږي. خو کچيري د صنعتکارانو د برېښنا ستونزه حل سي دغه تولید به نور هم زیات سي.
په ایران کې نن هم د نجونو په لسګونو ښوونځیو د غازونو د کارونې بریدونه شوي دي. په تیرو ورځو کې سلګونه نجونې د دغو غازي حملو له امله په بد وضعیت کې روغتونونو ته وړل شوي او لږ تر لږه یوه نجلۍ پرون مړه شوه. د دې موضوع د تفصیل لپاره صفي الله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دی له ده به واورو.
نن د لکتر لګه 15 خارونو څخه د انجونو د خوندزیو باندې د زارجونو غازونو د کارولو راپورونه ورکړل شوې دي چې لامل سلګونه انجونې مسمومې شوې دي او روغتونونو ته انتقال شوې. په دغو خارونو کې تهران، مشهد، اصفهان او ګڼ نور لوی خارونه د ایران په جنوب او شمال کې بندر عباس او ګڼ نورو خارونو کې انجونې مسمومې شوې دي. په ځینو خارونو کې یو یا دوه پنځونو کې ان 15 ښوونځي هم تر برید لاندې راغلي دي. د حکومت چارواکي وایي چې د دغو زهرجنو غازونو د استعمال عاملین تر اوسه نه دي نیولي، خو خلک بیا حکومت تورنوي چې پخپله په دغه کار کې لاس لري. خصوصا د دغو مسموم شوو نجونو والدین غوسه دي. له دې سره دا ویره هم شته چې په ایران کې رژیم په یو ډول باندې غواړي چې د نجونو د ښوونځیو مخه ونیسي او داسې اندېښنې شته چې ګواکې غواړي چې نجونې تعطیل کړي ښوونځي. د ځینو راپورونو له مخې د بېلګې په توګه د تهران یو ښوونځی راغلی چې اسلام شهر کې دی او د تهران په جنوب کې چې له 600 نجونو څخه یوازې 10 نجونې نن ښوونځي ته ورغلې وي. بله ستونزه دا ده چې په هغو ښوونځیو کې چې ګاز کارول شوی یا نجونې مسمومې شوي دي او هغه مسمومې شوي نجونې روغتون ته وړل شوي دي، د میندې او پلرونه ورغلي، مګر د ښوونځي مدیران او نور امنیتي کسان نه پرېږدي نجونې چې له ښوونځیو راووځي. د ایران د معارف وزیر نن ویلي دي چې د ښوونځیو د دوام په اړه باندې دوی په یو پالیسي باندې کار کوي.
راهبرد تداوم فعالیت مدارس است که
د ښوونځیو د مختورلو یا تداوم تګلاره چې کار پرې کوو او موږ د والدینو اندېښنه درکوو او خپل هم اندېښمن یو. اخوا په تهران کې پرون لسګونه کسانو میندو پلرونو مظاهره وکړله او په ایران او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو یا د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د رژیم چلند وغانده. مظاهره چان او د ایران د رژیم منتقدین وایي چې لکه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، د ایران رژیم هم له دوی زده کړه کوي او غواړي په یو ډول نه یو ډول لنجونو غاچ واخلي. البته په ایران کې مظاهرې له درېو میاشتو راهیسې پیل شوي دي او اکثره ګډونوال یې د پوهنتونونو نجونې او هلکان دي او په دې وروستیو کې د ښوونځیو د لیسو دورې نجونې هم په مظاهرو کې ګډون لري، خو حکومت دغه مظاهرې په یو نه یو ډول باندې ځپي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
د خبرونه په دې برخه کې به لومړی له احمد شیبر او وروچ نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د وی افغانې د ژوند کې سره خسته ده. دا د 14 کلنه و چې پلار په ولور ورکړه. پلار په مخدر مواد روښته و دا میرمنه وایي چې د واده له لومړۍ ورځې پر دې فکر کاوه چې څرنګه به د میړه کور پرېږدي. آخر دا له دې کوره ولاړه، طلاق یې واخیست او له بل چا سره یې واده وکړ. ورځپاڼه لیکي چې دا میرمن اوس د طالبانو په واکمنۍ کې بیا په تیښته ده، ځکه چې د زنا په تور ممکن زنداني شي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي چې دا میرمن د افغانستان د لویدیځ ده چې د جمهوریت په وخت کې د دې لپاره طلاق اخیستی و چې میړه یې وهي او میړه یې محکمې ته نه و ورخلی، چې د طالبانو په حساب د دې طلاق باطله دی او د دې دوهم واده هم سم نه دی. ورځپاڼه د یو شمېر پخوانیو قاضیانو او وکیلانو په وینا لیکي چې په زرګونو داسې افغان میرمنې شته چې د تیر حکومت پر مهال یې داسې طلاق اخیستی دی چې میړونه یې په محکمو کې حاضر نه و، او اوس دا میرمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. واشنگتن پوست د پخوانیو قاضیانو او څارنوالانو په وینا څرګندوي چې د تیر نظام پر مهال د هغو میرمنو د طلاق غوښتنه منل شوې ده چې د خپلو میړونو له زور زیاتي او ظلمه به یې کور پرې ایښی و یا به یې میړونه په مخدر موادو اخته وو. ورځپاڼه لیکي په 2020 کال کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ راوروسته د طلاق واک د نارینه وو په لاس کې شوی دی، خصوصا د هغو نارینه وو په لاس کې پرېوتی دی چې له طالبانو سره نږدې روابط لري. د طالبانو له بیا واکمنۍ را په دې خوا د لویدیځ د یوې بلې خپرونې پیپلز ډسپاچ په وینا په سلګونو زره افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د دې خپرونې په باور د متحده ایالاتونو بندیزونه، د سوداګرۍ په چارو کې خنډونه او په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو د شکلتیا د کمیدو له امله له دریو دوی افغان کورنۍ د لومړنیو خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ شوي دي. پیپلز ډسپاچ وړاندې د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اټکل له مخې چې په خپل تازه راپور کې یې کړی دی لیکي د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په زراعتي، ملکي خدماتو او رغاونې برخو کې ډیرو خلکو کارونه له لاسه ورکړي دي چې شمېر یې شاوخوا 200,000 ته رسیږي. د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل نوي راپور کې د پروسه شکل له جولای تر دسمبر پورې مودران غشتی ده. ایفنینګ ستاندرد بریتانیایی خبرونه بیا د طالبانو تر واکمنۍ راوروسته له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځانو سره کار کړی دی. د دې خبرونې په باور لا هم په افغانستان کې نږدې 1000 تنه داسې افغانان پاتې دي چې له بریتانیایي پوځانو سره همکاري کړې ده او باید بریتانیا ته انتقال شي. بریتانیا د 2020 کال په اپریل میاشت کې یو پروګرام جوړ کړ چې هدف یې دا و چې هغه کسان چې په افغانستان کې د دغه هیواد له پوځیانو سره همکاري کړې ده بریتانیا ته ولېږدوي. د دې پروګرام له مخې په سلګونو زره کسان بریتانیا ته انتقال شوي دي چې د څه باندې 500,000 کسانو دوسیې لا هم نه دي حل شوي.
په اروزګان ولایت کې هغه شزی د کورنۍ د قیوداتو کلتوري ستونزو او په سیمه کې د نجونو د ښوونځیو د نشټوالي له کبله چې زده کړې پاتې شوي دي او اوس شکایت لري چې د کورنۍ د نفقې مسؤلیت هم ورلغاړي دی او له دې کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی اوس په دې خواشینی شي چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي او غوښتنه کوي چې باید ښوونځي خلاص شي. نور حل په دې راپور کې
دا ژغ د یوې ارمنجینې او بې وصفې غلې دي چې د ژوند خواږه یې د وخت دیکتاتورو واکمنانو او د سیمې کلتوري محدودیتونو ترې اخیستې دي. د بې شمېره ارمانونو سره دا ځوانه پیغله له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې له خټو جوړ په 4 دیوالونو کې د دنیا له بې شمېره نعمتونو څخه لرې ساتل سوې. دا کاملا نومیږي، 90 کاله عمر لري، د 4 ماشومانو مور ده. د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکې ده او خاوند یې د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال د یو ماین 14 قرباني سوی. دې ته چې اوس د کورنۍ د پالنې مسؤلیت ورلغړې دي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. دا د دې ستونزو غټ لامل د وخت دیکتاتور واکمنان، د سیمې کلتوري ستونزې او خپله کورنۍ یادوي. دا وایي که د وخت واکمنانو ښوونځي ته پرېښی وای او زده کړې کړي وای نن ورځ به یې چاته په ځوانه ځواني د خیرات لاس نه غځولی.
جان مز مز زلو خدا غرمان پاش دی چوس منا یو شی مز دا ولا یو شی مو کولا وس مزم یو ما شخص له یو کوټ به یو ګټ وټ راول لای نو سر د چاو چا خبره د خوندار مون دغه سی یو ز د کوپات سمون دغه سی ز د کوپات سنو وس مز ارمان د دی چوپای دی و چې شو سو کو کوار کو سی د اولادونه خو به مو یو شی ز د کی هغه خو به یو د اینډیا د پاره یو شی وکیو مش هغه دغه صفات سلو لکاند چې ځان مو یی سی ز د کړن نو مو یو خو وکړ بلان دی د ډاکټر تمیدا کنه یم د ډاکټر تمیدا ک چې وس مز یی ز دا ولا مز به یو ځای په ځای به مناستی ولا مانا زموږ ارمان دا دی چې وس خدای دی وکړي چې شوستو کو کوار کو چې زموږ اولادونه راینده د پاره یو شی
دا یوازی کاملا نه ده چې زړه د وخت له واقمنانو او د سیمې د خلکو څخه د ګلو ډاک دی بلکې په ورزګان ولایت کې په لکونه شزی نوري هم همداسي په تور تیار کې د څلورو دیوالونو تر شا نه خبره ساتل سوي دي او وس هم ژوند کوي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې د خبرونې په دوام کې د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې به رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن ویلي چې طالبان باید د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي 128 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي د کراچۍ له مرکزي محبسه خوشي شوي او ژربه د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان مرکزی بانک وایي په وروستیو و میاشتو کې له دغه هیواد څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې څه باندې لس زیات شوي دي. په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز نن پرانستل شو. د راپورونو له مخې د ایران د سوداګریز مرکز د کابل د پروان مینې په دوهمه برخه کې په یوې یولس پولیسي ودانۍ کې تاسیس شو. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 5.1 درجه و نن سهار وختي د افغانستان بدخشان ولایت ولرزاو. د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په 25 کیلومتري کې تر مځکې 101 کیلومتره لاندې و. د افغانستان د مارشل آرت لوبو لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ. دا د یو اف سی په معتبره سازمان کې د فرید بشارت لومړی لوبه وه. او د ترکیه او سوریه د مرګونی زلزلې تازه شمیرې شي چې په دواړو هیوادونو کې په دې زلزله کې چې یوه میاشت پخوا وشوه تر 15,000 ډیر کسان مړه شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو او د زینو وکیلانو او سناتورانو دی کور ودانوي چې د افغانانو لپاره خپل غک په دې سره پاس او نیم کال کې تل پورته کړی چې د امریکا متحده ایالاتو باید د افغانستان خلک یوازې نه وي پریکي. او دا یو ستر حقیقت ده. موږ افغانان خوشحاله چې موږ هیواد آزاد مستقل اوسېږي، خو کله چې شل کله دلته ډېر افغانان ووژل شول د امریکا متحده ایالاتو باید د دوهې تړون په ډېرې ښه توګه سرته رسولی وای او دلته یو ټول ګډونه حکومت وای. نن ورځ به افغانان د دغسې فقر او بدبختیو سره مخامخ نه وای.
عام امریکایان یا
دا مرکه به په راتلونکو خپرونو کې له ازادي راډیو واوري. خو اوس هم د ازادي راډیو د میلمه ځانګړې مرکه.
د ازادي میلمه
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر عمرومه دا په تراته نشته. خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لومړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عملته تیره کړې ده. عملته مو ویلې دي.
ما ابتدایي ښوونځی مې په میرویس ښوونځي چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای و هلته لوستی وو. د هغې نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله. هلته مې بیا علي لیسه ولوستله.
او په هنتون مو چیرته ول وسته او څه مو ول وستل
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم نو ما ته ځای په ځای بورس راغی د جرمني لپاره، نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوئ او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنیو چارو وزارت، البته د جرمني د باندنیو چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا وه چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو دپاره، نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده، نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی، ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خو آخوا ډېر نشم تللی، نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وینم نهنګه، نو ځان راته داسې محسوس کړه شو، نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمني ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هیڅ افغانستان ته لاړ نه شم، هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکښل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایه چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم، زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړې د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم، هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاریږي، د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاریږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاریږي. نو دې لپاره به زه چرت کې شم خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېده، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه، په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګیماین میډیسین وایي، داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو مغه 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دغه وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دغه کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او دغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا د کورني جنګونه شروع شول. د هغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او که نه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د څه لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل، تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو پرشک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکته افغانستان، ما هغه افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیسې چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ما هغه حالت چې پخوانی حالت و، ما هغه افغانستان مې ولیده، ما هغه بېوزلي وه، ما هغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تېر شوی وي، خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو، خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما هغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هېواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مې چې احساس مو څنګه و؟
نو تران صاحب، او څرګند ده چې هېواد سړي باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوم، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ما ته ګوري، دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی، بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کوی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډېر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاروان صاحب، د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي، نو هغه خو یریږي انسان نه. بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه. او ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته لو، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم، نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته، نو ځان سره مې پته لګېد زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه، په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو، بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ. سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعت ما به ژبنی کار کو نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې، بلکې دې کې تشریحي مثالونه دي، دې کې حتی متلونه دي، دې کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نه شي کېدلی چې په دغه سمی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالولې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نه څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولید هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنی لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي بوندسفدینس کرویتس امباندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه یې ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې بدوې چې دی، بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدی شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته ځا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه دی کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي مونږ خو باید یې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم مې د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یوه خبره چې زه عموما له دا ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډېر موږ متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهېږي، او ډېر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډېره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سرنان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وی هاوزات یعنی کورنی ډاکټر پایس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډېر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 16 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډېر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساتری معنا درلودله د خوشحالۍ معنا یې ماته درلودله هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره البته د مراکو د لارې یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت کله 2 ساعته کله اونۍ میاشت کې هونډه میاشت هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1-1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي راپېښه شوه او فعلا زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم. اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1,000 مخه وه، همدا اوس پکې 3,500 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل آرزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي. یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم. خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی سروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم. خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپورې چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږدم.
ډېره مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي. هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یو خاطره وه. د خپلې مور د مهرباني یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه، په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي، منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي، ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نشي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی، کله چې یو څوک زوړ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټې وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي، اقتصادي دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شیانه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وایست چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه وي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچ کړ، دا البته څو واره شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل ماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا لاسپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ساوار چې راغی ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې دنه مخکې و هغې خلاص شو، دنه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای اخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته مخه غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه یې شوی. وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول منکری دی. خو اخر دی ول صبر کنو دغه اوس یو څو شیبې وروسته یو زمانه وخت ډاکټر ملک سه یو رنځور په کوټه کې دی چې وته بیا تاته به خکو کوی سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې وته دین وروسته دته یې غږ وکړ اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف ده څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چیغې ولې وایې ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو .com ته ورشئ